دی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انتي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. دې کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې همدا اوس د 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بېوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویه ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې هم روسي او نږدې 4 میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکو ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمیر کې وروسته زیاتوالی په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله وایي د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. حیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د پوهنې وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. حیدربار په خپل اکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. روسیه د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه نه وشي. د روسیې رسنیو په وینا د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیموفی بولیکوف وویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونۍ غونډه کې دا مسله یادونه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیا مسؤلانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوښتي. وسادت د دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی در هغه ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د نن 1290 وژل او پلسګونه کسانې برم تکړل. اسرائیل پر غزي پراخ عملیات پایل کړل چې ملګرو ملتونو په وړاندې تیر یو لس اونۍ په ترڅ کې د غزي نږدې 15 اتیا سلنه خلک خپل کورونو پرې خلو ته مجبور شوی دي. اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداري ورکړه چې خپل کورونو ووځي چې عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه بل جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډلې یو مخ ځپلې نه وي او خپل کسانې د حماس له غمل کې دونه اخلاص کړی. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا، متحده ایالات او روسیه سازیو د پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه. نن شنبه ده، د مرغومي 2 او د دسمبر 28 نیټه. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 16
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به لکوم کوي.
د طالبانو حکومت لخوا د خپل سر او سزاګانو دوام ته اندېښنې. او په چکه ملي ماتم دا ماتم د هغه بری دروسته اعلان شوی چې یو وسلوال په دزو 14 تنه وواژه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال لوګې سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فریپ ګروپ اف ازادي راډیو ته ویلي، په دې هېواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کال په افغانستان کې له 13 میلیونه بېوزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
د
اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 60 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
د
هند مرستې له ډبلیو ایف پی سره دا کومک وکړ چې سږ کال 1 میلیون کسانو ته او پروسږ کال 4.5 میلیونو کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند د غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژرندو کې اوړه شوي، او دا اوړه په هغه کورنیو وویشل شول چې ډېرې بېوازله وي.
هند د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې وه، په یوه خبر پاڼه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لېږد چارې بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیایي موادو او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا مسؤول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 16مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمېر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي په دینی مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت ویان منصور احمد له قوله لیکلي، طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. د بل سال کې چې د 4 شنبې په ورځ په افغانستان کې د یوناما مشرې روزا اوتن بایوا امنیت شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولی شي. هاخوا فعالان وایي نجونې باید د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کیږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېرو عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولی شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د 4 شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکې چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دینی زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډېر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 14.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نه نظر منفی د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تېر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د همجنس خوښونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان یا روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم ادارې مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو حکومت د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوند 46 مسؤل په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار و. د نوموړي یو شمېر خپلوان هم دا خبر تاییدوي، وایي د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکولو حکم په اړه اندېښمن دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا دوه میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوري د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤل او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبان حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوري د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیه سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوري ته سزا مو ورکوي. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشکړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوري په 2022 کال کې په افغانستان کې د امجند خوښوونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوري یو شمېر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوري په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
ښاغلی فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو، ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری در روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیه سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا ازادي راډیو خبرونه اوس سلیر وی ساته زموږ په میډیا مومنځنی څپوخ پریږي او تر خوایې د ازادي راډیو په وی پاڼه هم زموږ خبرونه سلیر وی ساته اوریدل شي. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ د وی پاڼه درسه. نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځ شنبه ورځې په خپ خاطر دی چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پانځي کې د پنځشنبې د پیښې څېړنه کوي چې ولې یو محصل چارلس تنه ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1855 کال مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پانځی یو له پخوانیو پانځیو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوسټون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې 14 تنه د هنرونو په پانځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول، یو تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او روغتیایي مسؤلان وایي چې د یو تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویترا کوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړې ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم پوژل شوی کده. پولیس وای چې دا برید کوونکی سم مسلح و. له ده سره د برید پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه 8 کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې یې وطن 8 کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې لدې چې غزنی ته ولاړ شو هلته د یو شمېر معلولو مېرمنو د اقتصادي ستونزو او نور مشکلاتو په اړه راپور خپور کړو. بېلابېلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي چې لنډیز یې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هیواد اقتصاد سنبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د طالبانو د واک ته رسیدو تر 2 کلونو زیات وخت وسی. په نړۍ کې د دوی موزوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نه وي نو څه ناڅه په ځان بسیا شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخواني حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمېر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 80% زیات شوی دی او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې 2 برخې نفوس په بهرنیو مرستو متکي دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوسه شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنا نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بېوزلي کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورځپاڼې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستره شتمني یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وایي چې ساشکالې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي ډیر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او له بلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنی په پایل کې د خوست یوې ښځې یادونه شوې چې له ډیر لږ ځای د ولایت په مرکز کې د بی پولي ډاکټرانو له لوري جوړ شوی زیږنتون ته ځي. هغه وایي چې که په کور کې ماشوم زیږولی وای ممکنه و چې دا یا یې ماشوم له ژونده بې برخې شوی و. په دغه زیږنتون کې د کال 60,000 ماشومان زیږي، خو باور دی چې تر دې ډیر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروی د کمیټې رئیس تیری واتردال وای د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 100,000 زیږونو کې 15,000 میندې بری. دی وای چې ډیرې میندې مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي په لار له ژوند به برخې کیږي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې یو شمیر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشټوالي له امله اقتصادي، کورنۍ او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. تفصیل یې په دې راپور کې وایي.
25 کلنه فاطمه هر ورځ ماشپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا 25 کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلی او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د شوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول شوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد په صفت دنده ترسره کړې. فاطمې له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه شوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې و چې ما خدمت کړم معلولینو.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ما ته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولې مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دي د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د خپل عمر پوګرو کې په بیلابیل برخو کې ساس لپاره خبرونه وړاندې کوي او هڅه کوي چې ساسې ستونزې نحوال او هغه چې باید په راپورونو کې ورته ځای ورکړل شي او خبریږي، یا په بیلابیلو چوکاټونو کې ستاسې غږ ته دوام ورکړل شي یا ستاسې غږ پورته شي، خپل چوپړ ته به دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونې زموږ په پاڼه هم ژوندۍ خبرېږي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ ادرس دی. په میډیا مو منځنۍ سپو بخنی په منځنۍ سپو او تر خوای په ایم سپو باندې هم زموږ غږ اورېدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نو ازادي رادیو واوري او نه واز دغه ازادي رادیو واوري بلکې د خپل سونزو پاړه باندې زموږ په واتس اپ شمیره چې ساسې د پیغامونو په پیلابلو خبرونه کې چې ساسې پیغامونه کل خبرې کې لاوي سره یو ځای خبرې خپل پیغامونه هم موږ ته راسول شي. موږ به ساسې پیغامونه د ازادي رادیو د سلی وی ساته خبرونه پوګدو کې په پیلابلو وختونه کې درته خبرو کو. دې خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی منی مای کې تاندې څنګه اونیزه خبرونه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او هر اونۍ خبري او نوې خبرونه هغه خبريږي. خو مخکې لدې چې دویمې برخې ته ورشو او هغه خبرونه پیل شي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې د مجبورې کړي چې خپل ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا خبره ځکه کړې ده چې وایي په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي او د څه اخیستو وس نه لري. روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی. اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په دیرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې څامو روسیو کې نږدې څلور میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسم نه ده ثبت شوې، خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسول وایي د افغان جنونو لپاره د مدرسې په هیڅ ډول د خوندزیو پر ځای د منول نه دي. تر بار دا خبر ورسره تر دې کې چې د پنځشنبه پورز د طالبانو د پهنه وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې جونې په هر عمر کې مدرسې تطلای شي او محدودیت پر نشته. هیدر بار خپل ایکسپاند لیکلی هغه هیواد په څراتون کې ولري چې ماشومان یوازې فراتی شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې پر ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونه نه وشي. روسیې د رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاده برخې یو مسول تیموی بولیکوف له قول لیکلي دي چې ماسکاو په کابل کې د سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د برختیا په حال کې. د وړاندې د روسیې ځانګړي اسای زمیر کابلوف او بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 20,000 اوښتي دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 8 حماس ځلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسانې برمته کړل. اسرائیل په غزه پراخ عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې پرون بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې پکې په غزه تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده. همدې مسلې ته تمکیګو په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره. یو مړی روزي دی خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان ځلخه کې سی په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېری پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کشته، وژل په کشته، اوشتل په کشته، اولګه په کشته، تونده په کشته، هر څه په کشته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نتیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه، نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړی دي او فلان د فلان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو. هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل. ورته وویل چې همالته خښ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خښ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي، ډېره ښه ده. تر دې چې قاچاقي سفر وکړي، چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نه نبینم به چشم خود، حرف ما رو باور نمیکنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. ازادی رادیو شپا و رز لطاسو سره.
دا چې ورستیو کې د څو مهمو او ښکارا عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمی ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی وو. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی پسری. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډېره کړې؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ځینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې بل مسله هیواد سره دغه دی لیدرشپ مسله د اجتماعي لیدرشپ یا د سیاسي لیدرشپ مسله د سیالته سید اوس دا به مونږ په هیواد کې بحران د مشکل دي مسائل دي ستونزې دي ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی د تیرسوي دي او بیا بل اخر تمدونه او پر مختک تلار پرانیست ده ولی پاغه هیواد کی د ځوانانو لپاره د لیدرشپ پاغه سټیج موجود وو یا انګیزه او د تشویق او د اڅونې غسټیج موجود وو نو دلته هغه د لیدرشپ مسله د لیدرشپ خلا موجوده ده سي ځوانان ته بل اخر په دغه سخت او نوريني حالت کې یو روحیه ورکی یو زړه ورکی یو جرأت ورکی خو کغه وکي او انتقاد وکي پاغه هغه ورځ بیا ځوان نه پاغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي باور وکي واتس اپ په کمنټونو باندې خلک د فیسبوک په لایکونو باندې خلک ورځ ولته بنجان دي ورځ ولته د زه انسان سي در سره مخامخ کیږم زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څوک مخ کې پرسنوي کې پنجونو باندې ټول پرسوي او سي د افغانستان مکاتبو کې نه پیغام مخدره تو کې استفاده کیدل دغه شخص پک لمه یو پوسټ کړی وو سي دا خنه دي ویری زنی ول سويم زه ټارچر سويم زه بندي سويم زه زیات سويم دا زه خپل ځوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولای نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني ځوان به څه تلغه سي
البته حلیمی صاحب تر دې ته ما ډیر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړی خو کته سی وګورئ ځینی ټولنی سړخونه هم دا مسله لري مثال وس هر کور مثال حادثه کوي چې یو ځواني په بهر کې وي حتی کله چې یو ځواني اسناد اخلي خیراتونه کوي په کلیو کې ډیر واړه واړه تنکی تنکی زلمیان لیگل کوي مثال پیسې ورته پور کوي خو په دې سخت لارو لیگل کوي فکر نه کوي چې دغه یو سیالي غوندې هم جوړه شوی او د خپل ځوانان دوه سختیو ته ورکی دوه سخت لارو ته چاته مرګ پکې شته هغه ته ورکی خو صرف دوی مثال ځین اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا تدوی ته پیسې راولېږي دا لامل څومره مهم دی
به هیواد سیب زنه پوهم د شمرګ وایم کله بعد مرګ وایم چې ک ل شمرګ وایم چې شد راس یاو دلته کارو کې بیا کورنۍ سره مرستو کچې د عدل وږي کچې ل منظر بلار سی هدي اقل راټیټ سی خدا ش خبر او کله بعد مرګ وایم بیا دوی په هغه سی مرګونو لارو باندې را راځي سی هغه اصلا د دې ورنر سی انسان ور به هغه لارې تجربه کړي نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید وایم سی باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي سی مش څنګه وکولای شو سی ولار لکه تاسو چې ویل الته یو سیالي غوندي دا غشي وس ګرځېدلې سی د پلانکی زوی بهر کې دا اوس مازوی باید ولار سی او بیا لبه مرګ هغه مرګونی لارې تجربه کیږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي د پدې کې بیا دوی ډیره کم پیسې دی دوی بریالي کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاس ورکړي نو دا په ټوله کې ک پدې باندې خبرو کوي ډیره غټه بدبختی ده
که مثال دغه ځوانان چې په دغه مرګونو لارو ځي ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي مثال دوی په هغه شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو لپاره ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي لدې چې غیر قانوني لارې غوړه کوي خوړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو
په دې کې شک نشته هیواد صاحب په دې کې شک نشته دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان د اوره سیدل راغلل خو د هغوی تعداد ډیر کم ده نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري ولې په دغه فرصتونو کې هغه څوک کولی سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي نو په دې شک نشته چې یو څوک کوشش وکړي لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کیږي په عادي شکل سي یو څوک کولای سي په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونه او بورسیو ته سپتنام وکړي او بل اخره راسي، یعنی د لدینا صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته پلوه کچ خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویلا تم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې ده.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته، نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واوري د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانې ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو. سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهېږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهېږو، دوی هم په دې پوهېږي او موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخره بیا د ټولنې دی اوګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی اوګو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا ظلم مخه کوي.
حلیمی صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګوني لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغوی دلته په میاش په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده، کدوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، کدوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي، خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شازل مو نور بخلاص شو لاغمو مرور بابیان